د جیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د جیوا خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زم منظر شهید
او زو نسل کاکا
نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2019 د فبروري د میاشتې 8 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
پاکستان وایي د هندوستان یوه جنګي الوتکه یې په خپله خاوره راغورځولې ده او هوابازې یې نیولی دی. تر دې وړاندې پاکستاني پوځ د دوو الوتکو د ویشتلو ادعا کړې وه. د دواړو غلیمو هیوادونو ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو وارې بیا هندوستان ته د سولې وړاندیز کړی دی.
بل لوري ته د پاکستان لخوا د هندي جنګي الوتکو راغورځولو د ادعا وروسته د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د امنیتي وضع جاج اخیستو په مخه غونډه بللې ده.
او د هندوستان او پاکستان ترمنځ له وروستي کړکېچ وروسته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د نېشنل کمانډ اتارټي غونډه شوې ده. دغه غونډې حال و پارلماني مشرانو ته د بندو دروازو تر شا ورکول شوی دی.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. څېړنې هم لرو تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
قدرمنو اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شراغلاست. پیل کوو د پاکستان او هندوستان له وروستي کړکېچ څخه چې پاکستان وایي د هندوستان یوه جنګي الوتکه په خپله خاوره راغورځولې او هوابازي نیولې دی. تر دې وړاندې پاکستاني پوځ د دوو الوتکو د ویشتلو ادعا کړې وه. د دواړو غلیمو هیوادونو ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا هندوستان ته د سولې وړاندیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل اورو له رابعه پیر څخه چې له اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور د هندوستان د الوتکو د رانسکورولو په اړه خبریالو سره خبرو کې وویل
جهاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے. پاکستان ایئر فورس تیار تھی, انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا, آپس میں انگیجمنٹ ہوئی, جس کے نتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شوٹ ڈاؤن ہوئے.
دوی دا هم ویلي چې پاکستان ځواکونو د هندوستان دوه پایلټ نیولي چې پکې یو زخمی پایلټ هسپتال ته هم لېږل شوی دی. دوی پر یو موقع دا هم ویل چې
پاکستان از ناٹ پوشنگ دی انوائرمنٹ ٹورڈز وار.
پاکستان جنگ اړخته تک نغواړي. د پاکستان لاړخه یوازې د امن پیغام دی او نړیوال ورورلوي هم په کار دی. په دې اړه مختراسي او د معاملې چارج واخلي. بل پلوته د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کمار په هندوستان کې خبرې غونډې ته وینا کې ویلي وو پاکستان نن سحر خپل د هوایي ځواکونو په ذریعه جوابي عملیات کړي. دوی زیاته کړي چې دغه عملیاتو کې د دوی فوجي الوتکه او پایلټ په درکه دي چې پاکستان یې د نیولو دعوی کړي. دوی دا دعوه هم کړي چې د پاکستان یو جنگي الوتکه اف 14 سي هم رانسکوره کړي ده. خو د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور د هندوستان دغه دعوی رد کړي او ویلي چې په عملیاتو کې د سره اف 14 الوتکه استعمال شوی هم نه ده. د دې څخه وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د یو ټویټ د لارې د پاکستان د فوج له اړخه د عملیاتو پخلی کړی وو او ویلي وو چې پاکستانی حدودو په سرغړونې پر لائن آف کنټرول عملیات سوي دي. سرګند دی وی چې د رواني فروری میاشتې په 14 نیټه د هندوستان د واک لاندې د کشمیر پلواما سیمه کې د هندوستان د ځواکونو پر یو بس برید کې شاوخوا 40 امنیتي ځواکونه وژل شوي وو. هندوستان د دغه برید تور پر پاکستان لګولی وو خو پاکستان دغه تورونه رد کړی وو او هندوستان ته په دې اړه د پلټونو وړاندیز کړی وو. تیر ورځ هندوستان دعوه کړې وه چې د هند جنگي الوتکو د پاکستان بالاکوټ سیمه کې د تراګرو پټي ځالې په نقشه کړي او شاوخوا 3.5 تراګر یې وژلې دي. پاکستان د هندوستان دعوی رد کړی وي او ویلي وو چې د پاکستان لائن آف کنټرول د سرغړونې به هندوستان ته جواب ورکول کیږي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ زیاتېدونکي پر دغه تاوتریخوالي نړیوال ورورلوی سختي اندیشنې سرګندې کړې دي. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو لاړه د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره جدا جدا ټلیفوني رابطې سوي او د عملیات څخه ځان ګرځولو ژغ سوي. د دې نه علاوه یورپی یونین، چین او آسټرالیا په شمول نور هیوادونو هم د پاکستان او هندستان څخه د جنگي عملیاتو پر ځای د سیمې د استحکام لپاره ګامونه پورته کولو ژغ کړی دی.
نو زفمن اوریدونکو اولیدونکو څنګه چې تاسو وړاندې په سرټکو کې مویل چې د پاکستان لخوا د هندي جنگي الوتکو راغورځولو د اېدا وروسته د هند وزیر اعظم نریندر مودي د امنیتي وضع د جاج اخیستلو لپاره یو غونډه بللې ده او د دې ترڅنګ نور څه غبرګون هند ښودلې دی. دغه ټول تاسو ته صدقه جان وړاندې کوي.
د هندوستان خارجه وزارت د دې خبرې تصدیق کړې ده چې یو جنگي جهاز غورځېدلې ده او پایلټ یې بې درکه ده. خو بل خوا پاکستان د پاکستان پوسټ ترجمان میجر جنرل آصف غفور ویلي چې د دوه هندي هوایي جهازونه غورځولې دي. دا هغه غږونه دي چې په سوشل میډیا باندې خواره شوې دي او په دې کې لیدل کیږي دغه ویډیو کې چې د هندستان یو پایلټ ویل کیږي چې دغه د هندستان پایلټ دی او په کشمیر کې د پاکستان د ولکې د لاندې کشمیر کې یا انتظام د لاندې کشمیر کې چې کوم د هندستان هوایي جهاز غورځېدلې دی دغه پایلټ دی او خلک یې رانیسي او وحی ټکی یې. د هندوستان خارجه وزارت د پاکستان د دعوی په جواب کې ویلي دي چې پاکستان د پاکستان هوایي جهازونو د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر کې په پوځي اسانتیاو د بمباری کوشش کولو خو هندي ځواکونو دغه کوشش ناکام کړو او په دې په نتیجه کې چې کوم انخت کې دي نو پاغې کې د پاکستان یو جهاز وغورځېدو او د پوری پورې غاړه یعنی د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې وغورځېدو. هندي خارجه وزارت د پاکستان د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي چې ګنې دوه هندي جهازونه غورځېدلي دي. بلخوا اے پی خبری اداره وایي چې د هند مرکزی هندی کشمیر مرکزی خار سرینگر سره نږدې د هندستان د پوز یو هلیکاپټر هوایي پوز یو هلیکاپټر غورځېدلې دی او څلور تنان پکې وژل شوي دي. دغه هلیکاپټر د یو پوزي اډې نه اوچت شوی وو او اے پی وای په سیمه کې غیر پوزي یا سیویلین هوایي اډې چې دي هغه تړلې شوې دي. د هند ویلي دي چې نو غواړي چې دغه تاو تریخوالی نور زیات شي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي نن د هیواد امنیتي چارواکو مامورینو استخباراتي ادارو مشرانو سره یو غونډه کوي او د هند خارجه وزیر سوشما سوراج چې دا وخت په چین کې ده هغې ویلي دي چې پرون په بالاکوټ کې چې هندي هوایي ځواکونو کومه کاروایی کړې ده کومه بمباری کړې ده هغې خپل هدف ترلاسه کړی دی. هند وایي چې دغه کاروایی یا بمباری په پاکستان کې میشته جیش محمد ډلې پر ضد شوې وه. جیش محمد ډلې دا میاشت په هندي کشمیر کې په پلوامه کې په پوځي هندي پوځي ځواکونو باندې د خونړۍ حملې ذمواري اخیستې وه. د دې ترڅنګ د نړۍ یو شمیر هیوادونو چین، جرمنی، ترکی او امریکې په دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې دغه تاوتریخوالی دی نور زیاتېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا هند ته د خبرو او د سولې وړاندیز کړی دی.
دا د وایس اف امریکا جوړه ده. کتر منو اوردونکو خبرونه لا دوام لري په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه لیدلای شي facebook.com/voajw. او اوس هم یو بل رپورټ چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټلویزیون باندې په وینا کې د هندستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ پړه پر هندستان ورچولې او ویلي دي چې پاکستان سره بل لار نه و چې هندستان خپل دفاعي صلاحیت ښکاره کړي او یو ور بیا هندستان ته وړاندیز کړی دی چې د پلواما د پیښې په پلټنه کې به همکاري کوي او دا چې سولې ته دي چانس ورکول سي. نور تفصیل پیرولا شاه په دې رپورټ کې راکوي.
عمران خان ویلی چې پاکستان د هند نواکلان د کشمیر کې شوی تر هغه حمله نه شوی ځانی زیان باندې د هند تر رسیدلې درد احساس لري، ځکه د هند ته د غپیخې د پلټنو او دې کې ککړ تنانو په ضد د کاروایۍ لپاره د مرستو وړاندیز کړی و. خو د عمران خان په خبره د بده مرغه هندي حکومت د هیواد دننه راتلونکي ټاکنو کې د ګټې لپاره د پلوامه برید په شا پاکستان زورولو پسې راغستې وه، او بیا د هندي الوتکو لخوا پاکستاني سیمې د سرغړونو وروسته پاکستان مجبور و چې هند بیا جارحیت راو تمبوی. وزیر اعظم عمران خان د پاکستان خاوره د هند یا بل یو هیواد په ضد روانکارۍ لپاره کارولو د مخه نیولو پخلی وکړ، او دوی ځل بیا هند ته د دوړ اخیزه شخړو د هواری لپاره د خبرو اترو لار خپلولو وړاندیز کړی دی.
اگر یہاں سے اسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی؟ نہ میرے کنٹرول میں ہوگی نہ نریندر مودی کے کنٹرول میں ہوگی. اس لیے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں، کسی قسم کا ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر، ہم تیار ہیں.
دې خبرداري ورکوي کې پاکستان او هند ترمنځ په یو بل باندې د حملو د لړۍ دلته اون درې دلنو حالات به نه زما او نه د هندي وزیر اعظم په کنټرول کې پاتې شي. بل خو د هند باندې نو چارو وزیر سوشما سوراج له خوا د پاکستان سره ترنګلې شوی اړیکې د لانور نن ورولو په حق کې بیان مخې ته راغلي دي. نړیوال مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د چین په دوره تللې سوشما سوراج ویلي چې جنگ د هیچ چا په ګټه نه دی، او دا چې د پاکستان او هند ترمنځ مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي په ټوله منطقه بدې اغیزی غورځولی شي. خو د سوشما سوراج دا بیان د پاکستان لخوا هندي جنگي الوتکو د غورځولو داوی نه مخکې جاری شوی و. د دې تر څنګ د پاکستان ګډ سیاسي ګوندونه په موجوده حالاتو کې د فوز او د حکومت ملاتړ کوي، او د حکومت دوه لوی مخالفو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند د وزیر اعظم عمران خان لخوا هند ته د خبرو اترو د وړاندیز ملاتړ کړی دی. خو یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې د پیپلز ګوند مرکزی لیډر قمر زمان کایرا وایي چې دغه مذاکرات عملي کولو لپاره به پاکستان ته نړیوال ورولی هم کانے کول وی.
دیکھیے، ایسی صورتحال میں امریکہ کا رول بڑا اہم ہو سکتا ہے، مسلمان ملکوں میں سعودی عربیہ کر سکتا ہے. کیا یہ ممالک پاکستان کے نقطہ نظر کو اس طرح ایڈوکیٹ کریں گے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
دی وای چې امریکا او سعودي عرب دواړه هیوادونه مذاکراتو ته کېناستو کې مهم کردار لوبولی شي. خو کتل کېږي به دا چې پاکستان د نړۍ لوی طاقتونو تر کم حده پورې خپل دریځ باندې قایله کولو کې بریالي کېږي. چین او امریکا پاکستان او هند باندې د زغم نه کار اخیستو ټینګار کوي، او د امریکې د باندینو چارو وزیر مایک پومپیو دواړه روایتي ګاونډي حریفانو باندې د یو بل په ضد فوجي عملیاتو نه ډډه کولو غږ کړی دی.
دیوا قدر منو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او تاسو د ملتیا څخه مننه کوو. بیا هم زو د هند او پاکستان ترمنځ چې کوم کړکیج ورسته رامنځته شوی دی، د دې پاړوند تاسو سره سیړنه شریکو په دې خبرونه کې. او دا محل زموږ سره ملګری شوی دی په خبرونه کې د کانګرس د ودانۍ لمخې پیر زوبې شاه صاحب غوی ترکلی وایو. ستړي مشي په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، که تاسو د وروستي کړکیچ په اړوند د امریکا د ریز یا غبرګون په اړوند څه معلومات لري، هغه د لیدونکو سره شریک کړئ چې امریکا په دې اړوند څه وایي.
جی، امریکا خو کوم مایک پمپیو خبرې سوي دي، وزیر خارجه چې د امریکې هغه شاه محمود قریشي سره خبرې سوي دي، هغه سوشما سواراج سره خبرې سوي دي چې کوم د هند وزیر خارجه ده، او په هغه شې د یو خبره کړې ده. د هند ته دا ویلې دي چې کوم هغه دوی په بالاکوټ شې حمله کړې وه، په هغه ته دوی د ترهګرو خلاف یو اپریشن نوم ورکړی ده. نو مطلب دا ده چې هند سره امریکا په دغه مرسته کوي او موافقه ده چې دا کوم حمله دوی کړې ده دا ټیک وه او دا په ترهګرو کړې ده. او ورسره دا هم ویلې دي چې موږ چې کوم تعلق ده چې کوم مرسته ده هغه به دغه سي جاری وي. ورسره دوی پاکستان ته هم ویلي دي چې پاکستان د باید داسې سنجیده او با مقصده ګامونه واخلي چې دوی په خاوره چې کوم ترهګر تنظیمونه دي هغه ختم کړی شي. نو امریکا خو داسې جوت سایډ نه اخلي او نه اخیستای سي په دغه ټیم چې دواړه ملکونه مهم دي، خو داسې داسې چې کوم د امریکې اوسه پورې غوښتنې وي پاکستان نه او د هند غوښتنې وي د ترهګرۍ له حقه هغه یو شای دي چې کوم دی امریکای لکه مثال حافظ سعید د لشکر طیبه والا هغه باندې لس میلیون ډالر انعام ده، هغه هند ته هم مطلوب ده، امریکای ته هم مطلوب ده، دغه سه جیش محمد سوای، دغه سه لشکر جنگ وی او نور داسې ګروپونه چې کوم په پاکستان په خاورې دي، هغه هند او امریکا دواړه وایي چې دوی ته خطره ده او باید پاکستان دی هغوی په خلاف اکشن واخلي. نو دا یو خبره هو ټیک ده، خو ورسره پاکستان هم امریکای لپاره مهم ده، پاکستان هم یو قسم اتحادی ہاں دا اوسه پورې، او بل ټول نه مهمه خبره پاکستان چې کوم دا اوس داسې لیدسي هغه به کنفرم کړي چې داسې لیدسي چې پاکستان سنا سمرسته کوي لګیا ده د امریکای سره په افغانستان شي، او دا اوس څو ورځې وړاندې صدر ترامپ دا خبره کړې و د امریکای خواله دی ویلي چې موږ ته اندازه ستا چې ولې هند د پاکستان په خلاف اکشن لکه یو سخت ګام اخیستلو سوچ کوي لګیا ده، او بل دا ویلي ولې چې دوی 50 کسان مړه شوي و، صدر ترامپ دا خبره کړې وه. نو دلته حکومت طرف نه خدا سے دا چې هند طرف ته چې کوم جوکاو دا غزیات لیدسي، خو بهرحال دلته اوس سینیټر اډ مرکی دا د یو ډیموکرات دا هغه هم بیان ورکړی، دا هغه دا وایي چې په کار دا چې دواړه ملکونه دا خپل کشالې چې کومې کیسې دي دا په خبرو حل کړي، او په کار نه دا چې یو روایتي جنگ نه جوهري جنگ جوړ شي، او امریکای ته ویلي دي چې امریکا په کار دا چې ورسره ولاړه وي او دواړه مرسته وکړي چې د حالات قابو کړي.
پیر صاحب، که تاسو د افغانستان د سولې په اړه یو څه معلومات راکړئ چې دغه د پاکستان او هند ترمنځ دغه کشاله دوام درلودله، یا دغه وروستي کړکیچ نه وروسته به وایو چې آیا د افغانستان کې چې د امن یا د سولې لپاره کومه پروسه دوام لري، د طالبانو سره خبرې دوام لري، په دې باندې به آیا کوم اغیز ولري او که نه؟
جی دکش خدا خبره ده چې پاکستان ډیر وخت نه دا خبره کوي وی چې کله پورې په کشمیر شي امن نه وي نو کابل به هم سوځيږي، دا دوی خبرې دي او بار بار دا خبره دوی کوي. بیا چې کوم کابل شي پاکستان سفیر دا هغه خبره کړي و چې دا څه کېدای شي چې دا خبره وزنډيږي او اثر به پکېږي د هند او پاکستان دا ټنشن په وجنه. بیا شاه محمود قریشی هم مایک پمپیو ته کوم ټلیفون کړو په هغه شه دا ویلی وو. نو په کار خو نه ده چې دا و اغیز په ولري، خدا سره د سي چې پاکستان به کوشش کوي. پاکستان دا وایي امریکای ته چې تاسو موږ سره دا کشمیر په مسلې شه د هند سره موږ مرسته وکړي چې موږ سره کښې نه وي چې دا خبره یو جیته ورسو او په داغه بدل شي موږ تاسو سره په افغانستان شه لګیا یو دا مرسته کوو، او که فرض که تاسو موږ سره نه درېږئ د هند په خلاف یا د هند په خلاف چې کومه دا خبره ده نو موږ کولای شو چې دا افغانستان چې کومې خبرې دا وزنډو. نو اوسه پورې چې کوم حالات دی اکثر موږ وینو چې پاکستان د افغانستان چې کوم خبرې دی ټول کنټرول پاکستان په لاس شته، طالبان د په لاس شې دي، او چې څنګه کېږي هغه د پاکستان د خاورې نه کېږي، که هغه امن ده که هغه جنگ د په افغانستان شي. نو کېدای شي اوس داسې لیدسي که فرض که امریکا یو سایډ وان اخیستی پاکستان سره او هند سره ودرېدی، نو دوی کولای شي چې دا خبره وزنډوي او دا چې کوم عمل شروع سوای وو څنګه چې دا نور هم وزنډېږي او انګلیش ورته وایي چې بیک برنر ته لاړ شي.
ستاسو د څېړنې څخه مننه کوو پیر صاحب.
ډېره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې.
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
امریکا جواده قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه د دواړو هیوادونو مطبوعات سوي، زیاتره مطبوعاتو هم غوغا جوړ کړی ده او وخپل ولسته د ملت پالنی او هم د هیواد سره د وفاداری درسونه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل منزه شهید په دې رپورټ کې راکوي.
جب انٹینس وار ہوگی تو آپ کا پورا تنتر جو ہے وہ پریکشا میں آئے گا اس پریکشا کو پار کرنا
دا پاکستان او ہند ترمنز دا کازا تاوتری خوالی وروستا دا دوارو حوادون رسنی دیر پتیزی سر دا خبرونو او راپورونو لڑائی پیل کرده دا پر ٹیلیویژنونو او نورو خواله رسنیو ډیر شور جوړ شوې ده
پاکستان ملک کیا ہے پاکستان آرمی کیا ہے اب پاکستان کے پروکتا جو ہیں سینا کے میرے جنرل آصف
غفور انہوں نے ایک رسنی د پاکستان او ہند ترمنز د احتمالی جنگ پیلی دو او د نتیجو پاړوان ویلا بیل څیرنی کوي د دواړو هیوادونو رسنی خپل ولوسونه وطن پالنې ته هڅوي
یہ ہے تمہاری سٹریٹیجی یہ ہے تمہاری حیثیت
رسنیو د هند او پاکستان د اټومي توان برابري او پرتله کې دل چې کوم هیواد په اټومي وسلو کې برلاسه دی هم پهل شوې دي
کون کھڑا ہوگا پاکستان کے ساتھ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈر دکھا کر دنیا کو لڑائی کا ابھی اس وقت بھارت کے ایکشن
کو بلے لوری تھا زینو خلکو نن پر ٹویٹر دا ہیش ٹیگ نو ٹو وار ٹرینڈ ہم پھیل کھڑے دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان ہند تا پیغام ور کھڑے چھ باید خپل منزی ستونزا دا خبرو لارے حل کھڑی او پاکستان چمتو دے چھ دا کشمیر برید پا گڑون پا ٹولو مسلو باندے خبری وکڑی پاکستان او هند تازه کړکیچ کې د اټومي وسلو د کارولو کومه اشاره نه ده کړې خو پاکستان کې د نیوکلیایي وسلو کارولو او پر ځای کولو ادارې نېشنل کمانډ اتارټي غونډه د عمران خان په مشرۍ ترسره شوې ده منازه شهید دیوا امریکا غاک واشنگتن ڈی سی
ترنوی زتمن اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د هندستان او پاکستان ترمنځ له وروستي کړکیچ پس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د نېشنل کمانډ اتارټي غونډه شوې ده او د دغې غونډې حال و پارلماني مشرانو ته تر بندو دروازو په غونډه کې ورکول شوې دي دغه کوم چې نېشنل کمانډ اتارټي ورته ویل کېږي دا څه شی دی د دې په حق له معلومات هسته ارشد حسین په خپل راپور کې وړاندې کوي
د پاکستان د پوج پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان ډیو ریډیو ته وایي د هیواد د جوهري وسلو او د میزایلونو د کارولو معاملات د نېشنل کمانډ اتارټي په لاسونو کې وي او زیاتوي چې وزیر اعظم زکا د نېشنل کمانډ اتارټي غونډه را بللې وه چې هیواد د جنگ د صورتحال سره مخ دی او په دې غونډه کې دا څېړل وي چې آیا د غلیم پر ضد به جوهري وسله کارول شي او کنه
باندې چې کوم دې مکمل تیارې والا کیږي چې کلا سب ټیکنیکل نه تردا سټڈی چیک ویپنز چې کوم پاکستان سره دی ټول باندې خبر او شي چې مختلف وختونو باندې د څه شی سے استعمال باندې څنګه کیږي زموږ خل باقي چې کوم وزیران دی واغ دغه کې شامل دغه اجلاس کې د بریف هم وشي چې پاکستان سره سره تر دې عمل په دغشتا دا قابلیت شته
د نېشنل کمانډ اتارټي مقصد د پاکستان د مزکنی فضائي او سمندري ځواکونو ګډه تګلارې تیارول دي دا اتارټي کال 2000 کې د پخوانی پوځي صدر جنرل ریټایرډ پرویز مشرف په دور کې جوړ کړی شوی و او په دې کې سیویلین او عسکري مشران نمائندګي لري د نېشنل کمانډ اتارټي د چیرمن چوکې د وزیر اعظم سره وی او د دې نه علاوه د خارجه دفاعي او کورونو چارو ترڅنګ د دفاعي پیداوار وزیران هم شامل وی د پوز لخوا پکې د جوائنټ چیف او سټاف نه علاوه د درې وړ ځواکونو مشران هم ناست وی د پاکستان د جوهري پروګرام په حق لا د یو کتاب لیکوال شاهد الرحمن وای د نېشنل کمانډ اتارټي کار د جوهري وسلو او میزایلونو د جوړولو او د هغې د شمیر په حق له پریکړې کول وی
کو اور ہندوستان کو کہ اگر آپ نے کوئی ایڈونچر کیا اور اس میں اف وی آر پش ٹو دی وال تو پھر ہم یہ استعمال کریں گے کیونکہ اس کو ہم ڈیٹرنس کہتے ہیں تو یہ ایک ڈیٹرنس ہے اس کو اگر کنسیڈر آپشن کنسیڈر کرنے کے لیے میٹنگ ہوئی
ہغوائی دا دے مطلب دا دے چھ پاکستان گرد نڑے او ہند تا دا اشارہ ورکوی چھ کہ ہغوی دا دیوال سر و لگول شول نو بیا پاکستان جوہری وسلے کارولی شی او ہم دے تا ڈیٹرنس ویلی کی گی دا پاکستان جوہری وسلہ او میزائلونا پا عمومی توگا پٹ زینو کی پراتوی او دا دا استعمال جوگا نوی خوکی دیشی چھ دا نیشنل کمانڈ اتارٹے پا دیننے غنڈا کی دا دا وسلو دا رایوزے کولو دا زائے پزائے دا لچولو او بیا دا حغے دا کارولو کولو په حق لا معاملاتو باندې سلام مشورې شوي وي. په اخیری ځل د نېشنل کمانډ اتارټي غونډه دسمبر کال 2018 کې شوې وه او نننۍ سلریشتمه غونډه ده چې پکې د اتارټي نمائندگان راغون شوي وو. په ټویټر باندې د پاکستان د نېشنل کمانډ اتارټي غونډه رابلل کېدلو ته بیلابیل غبرګون څرګند کړی شوی دی او د پاکستان د بشري حقوقو وتلي فعال او صحافي ماروي سرمد لیکي چې د لائن آف کنټرول سرغړونه د معمول خبره ده او په داسې حال کې د ان سی اے غونډه کېدل یو غیر معمولی عمل دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
زه چیوا خزیم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. ز بی بی شیرین یم.
صف امریکا جو دا قدر منور دن کو هم تاسو لکه څنګه چې د پاکستان او د هندستان په دیورستي کړکېچ باندې ریپورتونه اوریدل چېډونکو څو وايي هم د کړکېچ په اړه. آیا د کړکېچ په اوږده وخت پورې وچلېږي او کنه په لنډو کې به دغه کړکېچ ختم سي او نړیواله ورورولي د دغه کړکېچ د ختمولو لپاره څه رول لري؟ دا ټوله حال زموږ همکار رحمان بنری ستاسو لپاره راغونډ کړی، کوربه هم هغه پخپله دی.
دا پروگرام واشنگتن تو خیبر دے دا واشنگتن ڈی سی نا رحمان بن رحم. ہندوستان وائی ہوائی زواکونو یې په پاکستان کې دننه د دښمن په مرکزونو حمله کړې دي او د سونو په شمیره کې یې ترهګر وجلې دي. د چارواکو تر مخه هندي جنگي جازونو د پاکستان په خاوره 20 منټه عملیات وکړل. د هند باندنو چارو سیکرټر وجے گوخل ویلې دي په پاکستان کې دننه حمله ضروری و.
ان ان انټیلیجنس لیډ اپریشن ان دی ارلی اورز اف ٹوڈے انڈیا اسٹرک دا بگیسٹ ٹریننگ کیمپ آف دا جیش محمد ان بالاکوٹ. In this operation, a very
استخباراتی معلومات په اساس هند د شپې د پاکستان په بالاکوټ کې د جیش محمد یو لوی تربیتی مرکز پنخه کړی دی. په دې عملیاتو کې د جیش محمد ګڼ شمېر ترهګر، تربیه شوي کمانډران، څوک چې د فدایي حملو لپاره تیار کړی شوی وو، تباه کړی شول. د پاکستان د ځواکونو بیان میجر جنرل آصف غفور منی چې د هند جازونه د پاکستان خاورې ته ورننوتی وو، خو وای نه حکم تن وجل شوی دی او نه کوم ودانه ړنګ شوی دی. آصف غفور وای د پاکستان لخوا د هند جهازونه وزغلول شول او هغوی په تلو تلو کې خپل وسله هم غورځوله. هغه ویل پاکستان به ځواب ضرور ورکوي. د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د هند دعوی رد کړی دی او وای هند په پاکستان یرغل کړی دی، ځواب به ورکړی کیږي.
د فورم سترونګلی ریجیکټډ انډین کلیم اف ټارګټینګ ان الیجټ ټیررिस्ट کیمپ
قریشی ویل د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د ملي امنیت غونډه شوې، د هند داوا پکرت شوې چې د بالاکوټ سره نږدې د ترهګرو کیمپ په هدف کړی شوی دی. هغه ویل په غونډه کې د پریکړه وشوه چې پاکستان به وخت او ځای وټاکي او د هند د یرغل ته به ځواب ورکړي. د پاکستان نه خو پوز او نه د باندینو چارو وزیر د دې پوښتنې ځواب ورکړی دی چې پاکستان په هندوستاني جازونو جوابي حمله ولې ونه کړه، ولې جواب ورنه کړو. د فروری په 14 نیټه د هند ولقی لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې په هندي ځواک ځانمرګي برید شوی وو چې پکې سلویخت عسکر وژل شوی وو. په پاکستان کې میشت جیش محمد د برید ذمہواری منلې وه. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د دغه برید وروسته پاکستان ته د سخت ځواب دړکه کړې وه. اوس په دې موضوع خبرې کوو را سره ملګری کیږي خبري اعلان بیروز خان او صداقت جان صاحب چې د بالاکوټ سفر نه هم کړی دي. تاسو دوه بل منو ته په پروګرام کې سړي مشه بیروز خان صاحب، تاسو صداقت جان صاحب، تاسو ته
ډیر مننه.
بیروز خان صاحب، بالاکوټ کې ولې هند حمله وکړه، خاص هدف بلاکوټ ولې وو؟
یو خو بلاکوټ دا چې بلاکوټ تاریخي تورم د دغه مجاهدینو ځای پاتې شوی دی که سید احمد شهید دي ته او دغه ته پسې لاړ شو. نو هم چې کله د هندوستان نه دغه وړمبني طالبانو دغه چې کوم سید احمد شهید د بریلوي او دغه ورور اسماعیل شهید نو او دلته د پښتنو په خاوره باندې دوی یو قسمه خپل خلافت جوړ کړو، بلکې پښتنو ته بیا دا وویل د ثوابه د تاریخ پروت دی چې کومې جنکۍ دي ځوانې جنکۍ دي هغه راکې مجاهدینو له په زور دي بیا دغه کول یو قسمه. خو بهرحال دغه ته به راشو چې یو خو تاریخي دغه بیکګراؤنډ دغه دی، بیا په یې کې دغلته ووژل شو. او بالاکوټ چې څنګه تاسو ووایئ، نو موږ زغ چې تللی وم په هغه کې 2015 کې چې کومه دغه شوې وه د 8 اکتوبر زلزله، نو پای کې موږ ډېر وګرځېدو، ډېرې ورځې ولته کشمیر ته هم پکې لاړو، دغه پاکستان د ورقه لاندې کشمیر ته دغه چیناری ته لاړو، چکوټي ډېر زغه ته لاړو. بیا په دې ځای کې موږ دا ولیدل چې د بټراسي ایریا چې کوم بیا په خصوصي مانسیره کې چې کوم دي کنه، د دوی د ډېر وخت نه د دوی د ټریننګ کیمپونه هلته ولته به خلکو ویل ښکاره به عمل، خو د دوی د هغې موجودګۍ نه چې دا کومو د خلکو هغه دوی هغه خوراکونه خلکو ته ورسول، هغه امدادونه خلکو ته ورسول، د دوی سره کوم ګاډي او ترانسپورټ او دوی سره کوم امبولنسز وي خپلې، د دوی سره کوم هغه خلک وو هغه ټول لاسه کړل چې ټرین خلک. او په دغه کې دغه زلزله کې بالاکوټ خو دغه خارګوټه په خپل ټول وران شو. بیا د پوځیانو چې کوم مورچې دی هغه ته متلي هغه ډېر زیاتې پکې ناستې وي، دومره پکې الته کې موږ ته خلک وویل چې دغه کیمپ ته بیا هم دننه موږ دی نه پرې خودمو سره خارجان هم دومره الته بیا به خلکو وویل چې د دوی هم ودانې ناستې دي، د دوی هم چې دغلته کوم ځایونه دي هغه ته هم زیان او نقصان اورېدلې.
سواله ډلې یا مجاهدینو چې کوم ډلې
دا د جماعت دعوا چې کوم هغه کنه دا هغه
دغه
دا بیا خو او دی پکې بیا پکې د جیش محمد پکې
2002 خو ځای خلکو به خبره کوله چې کله زلزله وشو سرنګ چې بیرو صاحب هم ذکر وکړو 2015 زلزله رااله، نو ځای خلکو به وایي چې وړمبې چې کوم امداد ته خلک راغلي و هغه خپله د ځای په ځای مجاهدینو یو دا خبره کېده. بله همدغه چې کیمپونو کې د مجاهدینو په کیمپونو کې یا د وسلوالو په کیمپونو کې خپله هم نقصان شوی یو دغه خبره وه. بیا یو وخت داسې مو چې کله دغه سیمې ته بیا د ملکي یا خارجي امدادي ادارې تلې امداد دپاره، نو اکثر به بیا دا ګیله کوله چې دوی ته پاکستانی چارواکي داسې د حرکت پوره ازادي نه ورکوي چې ګنې هر ځای ته لاړ شي، ځنه ځای ته به پابندي وه، تلل به شول، ځنه ځای ته به نه شول، تللی پابندي به وه. په مظفر آباد کې به دا خبره کېده، ځنې خبریالانو به وي چې دلته کې د حزب المجاهدین چې د کشمیریانو یوه بله لویه وسلواله ډله ده او مشر هم ګڼل کېږي صلاح الدین چې هغه هم په پاکستان کې مشته د هند د الزام لګی، نو دا خبرې به کېدی ګنګوسی به کېدی.
برس خان صاحب، تاسو چرته په اخبار کې لوستی دي یا مو اوریدلی دي یا درته چا ویلي دي چې پاکستان کله هم د دې تمام اپریشن چې کوم په شمالي وزیرستان جنوبي کې یا فاټک کېده کله هم د وسلواله کومې وسلواله ډلې په ضد په دغه شمالي سیمو کې بالاکوټ کې دغه ته چتا عملیات کړی دي؟ دا سمه چته ورزلې
زما په یاد کې خدای څه نشته. البته چې کله په د جماعت دوا باندې دغه ولګېده
پابندې،
نو په میډیا کې دا ضرور راغلی چې دغه مرکزونه وتړل شول، دغه د اختیار لاندې جماعتونه او په مدرسې
دا سې کوم تصویر، دا سې کوم فلم، دا سې کوم خبر په اخبار کې راغلی وي چې په بالاکوټ کې پوز عملیات وکړل یا تر هغه د منځه یوړلې ولا مرکز تباکه
دا غي خو ډیر زیات فعال وو، دا غي ته دا غي چې کوم مجاهدین به وو او د خلکو د خدمتونو شي کول په خیده ته د پاکستان د پوز یعنی ملاتړ ورته.
مختصر جواب یو بل، د دې خلکو د جیش محمد یا لشکر طیبه د دې غټ اهداف سری په پاکستان کې لکه د طالبانو هدف دا چې جمهوریت توا کی او شریعت راولي او پاکستان کې د پوز خلاف جنگیدل، د دې خلکو اهداف سری غټ
دا خو د پاکستان د پوز دوی تر پاکستان د پوز پراکسیز ویل کیږي. پراکسیز مطلب دی چې په د کارګل مثال کوالو کنه، په یو کارګل کې چې کله د پوځیان وردن نکړل او زیاتره پښتانه وردن کړو نو د مجاهدینو په شکل کې وردن کړو د هغه کتاب چې کوم دی د جنرال اسدرانی او د انډین چې کوم د سپای چیف ته دغه شری کتاب دی پاغي کې هم دغه هغه د منلې دي اسدرانی چې ګندې جنرال مشرف یا د پوه کمان دی خلکو تورې ته په پښتو کې خبرې کوي نو معنا مې صرف دې ته خطر راته ما او دا ولي پښتو کې خبرې زکه کوي چې هندستان ته یا نور نړۍ ته بیا د تاثیر ورکو چې د مجاهدین دي نو دا چې کومې ډلې دي دا د پوز بيخي د پوز په طریقه د دوی ټریننګ شوی مونږ چې د دې نږدې خلکو نه سوریدلې البته دوی د پوز برخه نه ده خو د کشمیر د مجاهدینو په نوم باندې
سم ده صداقت جان تاسو په دې سوال باندې تاسو هم نظر اخیستل غواړم تاسو خو نړیوال مطبوعات ډیر ګوره نړیوال مطبوعات کې د جماعتونو جماعت الدعوه جیش محمد لشکرې تو یې بادا چې کوم جماعتونو دی دی پاکستان کې دنه په حملو کې هغه کړن دی د اصل ټارګټ د خپل ویلې دي چې صحیح ده
اصل کې په ظاهر خو ابدی داسې دا غوندونه وای چې کنه دی په کشمیر کې د هند
قبضه
د هند قبضه خلاف جنگي کې د هند ځواکونو خلاف جنگي کې نو په ظاهر خدا سي دي په دې کې ځنې ډلو جیش محمد په خصوصي توګه په پاکستان کې دننه هم د زنو حملو ذمہواری منلې ده لشکر طیبه یا چې کوم هغه خودمر نه دي او جیش محمد داسې رپورټونه و چې کنه هغه ذمہواری منلې دي او بل خبر نن د پاکستان خارجه وزیر او د پوز ترجمان هم خبرې کړې دي خو او پښتنه دا چې کنه آی هغه دا خبره رد کړې ده چې کنه په دغه سیمه کې د وسلووالو مرکزونه وو شته دي نه دا ما سم په نظر تیر نشو چې کنه دا خبره رپورټونه رد کړې دي
یو دوی مهم ته پوسو در سره پاتې یو خو اسیم غفور سره پریس کانفرنس کې ویل چې شپګیا پنځمیلا هوایي کم ټیکنیکل ټرم چې د جنگونو غو استعمال کچ دار غلیو خو تاسو خو چې کنه دغه ورغلی زګه ته پوس کوم دا د ال او سی کم چې لائن اپ کنټرول دی د هندو پاکستان او دا کم چې حمله شوی دی فاصله تاسو
دیکھو څنګه چې په نقشه باندې موږ وکتل نو تقریبا اتیا پورې کیلومیټر هم یادیږي نو دا زیات دی دا لکه د ایل او سی نه یا د لائن آف کنټرول نه چې کشمیر ویشي د هندوستان او پاکستان ترمنځ دا هغې نه ډېر دننه دی دا د خیبر پختونخوا د مانسیری ضلع برخه ده بالاکوټ چېرته چې دا ویل کېږي چې حمله شوې ده نو یو خو دا لکه خلرې ده لائن آف کنټرول نه خلرې علاقه ده دا او بل خبر دا چې کده سه هم غرنۍ علاقه ده خو دا آباد ده د کی آبادی شته ده او په راتلونکو ورځو کې ورو ورو معلومات راځي چې غني دا چرته دا حمله شوې ده او د هدف
سو برس خاص زه یو مختصر جواب راکړم ځکه چې زه په تفصیلي رپورت هم وړاندې کوم ورسته خو د هند او پاکستان ترمنځ جنگونه شوې دي وړاندې هم شوې دي اوس کده دې جګړې تاسو چکیږي نو د دواړو توان برابر ده کني کې داس جګړه شروع شي د دواړو هیوادونو ترمنځ
نو توان خبره ده چې د جنگ بیا ډېر لوی اقتصاد غواړي ځکه چې او بیا درسې مرګري د سره سوکتی پکې په دې جنگ کې بل دې جنگ د پاره ته جسټیفیکیشن چوته وایو هغه ول څنګه په جوړای نو دغه ټول د سیزون دي چې کوته وګورو نو د هندستان اقتصاد د پاکستان خده هاتي قوی دی مضبوط دی د هندستان پوز شمیر د پاکستان نه زیات دی وسلې وسره زیات دي او زهره خبره ده چې په دغه حواله باندې البته که څوک دا جذباتي خبرې کوي چې زمون سره بیا مسرګن ابدادي او دادي او دادي نو تیر جنگونو ته دی وګوري دا غینه دی سبق واخلي خلک دی او بل بیا دا چې د پوز ویان دی د پوز ویان دی د پوز د خبره کوي دی وی چې زمون سره 20 کروڑ خلک ولر دي سره 20 نه سره یو نیم عرب دی بیا خو خلک دا د خلکو کار دی چې
به جنگ کوي د پوز کار دی صدا قجان سی ابدا چې کم جګړه وس دا موجوده چې بیګه کم شروع شو یو قسم له حمله وشو دا روایتي جګړه د کنه دا د جګړې د قسم بدل دی
نه روایتي خو نه دا روایتي کو بداو چې پوز به زمکه ګراوند فورسز بو یا ځکني ځواکونه بو هغه بتلل په بل ملک به یړغل کول نو روایتي خو نه دا خو دا تاو تریخواله زیاتیږي نو بیا کې دیشي چې روایتي هم شي خو دې سره دا چې اوس ټیکنالوژیز بدل شوی دي وسلې زیات بدل شوی دي نو بیا غیر روایتي رنگ هم شکل هم خپلول شي
ډیر مهرباني صدقه جان صاحب ډیر مهرباني بارز خان صاحب تاسو ډیر مهرباني
Thank you.
هند او پاکستان ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه زیاتې دونکو اندېښنو یو ځل بیا د نړیوالو پام د دواړو هیوادونو پوځي وړتیاوو او د ځواکونو ترمنځ تولې ته اړولې دي. هند او پاکستان دوه اټمي طاقتونه دي، خو څېړونکي وایي چې په پاکستان باندې د ممکنه حملې لپاره هند د کول سټارټ تر نامه لاندې جګړه غوره ګڼي. د کول سټارټ اصطلاح په هند کې دننه پاکستان ته د پوځي ځواب لپاره کارول کیږي، او معنی دا ده چې کوم وخت هند وغواړي چې پر پاکستان حمله وکړي نو دا به د پاکستان لخوا د ممکنه اټمي وسلو استعمال وړاندې د هندي پوځ چټک حرکت او برید وي. موږ سره خبریاله منزا شهید ملګری شوې ده. منزا شهید، په دواړو هیوادونو کې پوځي طاقت د چا سره څومره او څنګه دی؟
مننه ګنری صاحب. د هند مټ پر پاکستان د اټمي وسلو پرته بل په هر میدان کې لوړ دی. هند د 200 میلیون آبادی پر سر نږدې 2 میلیون پوز لري. د امریکای د معتبره مجلې نېشنل انټرست د معلوماتو تر مخه پاکستان د 200 میلیون آبادی پر سر نږدې 100,000 پوز لري. د وسلو او پوزي تجهیزاتو لړخه هم هند پر پاکستان برلاسه دی. یو بل معتبره سرچینه اسپیکټیټر انډیکس وایي چې په هوایي ځواک کې د هند پوزي جهازونو ټول شمیر 2015 او د پاکستان د پوزي جهازونو شمیر 2001 دی. د هند لزمکنی پاو سره څلور زره نه زیات ټنکونه دي، خو پاکستان سره بیا د دې شمیر نیمایي ټنکونه دي. همدارنګه هندوستان څلور زره او شپږ سوه څوارلس توپونه او راکټونه لري، خو له پاکستان سره د موجودو توپونو او راکټونو شمیر یوازې 1491 ته رسیږي. د سمندري جنگي بیړیو توله هم د هند لوري ته درنه ده. هند 295 او پاکستان 190 جنگی بیړۍ لري. د سمندري جګړې لپاره مهمه وسله اوبتل یا سبمرین ګڼل کیږي، خو په دې کې هم هند 14 او پاکستان یوازې 15 اوبتلونه لري. د نېشنل انټرست تر مخه د هند د کال بودیجه د 1550 تر 1400 ډالرو پورې او د پاکستان د کال دفاعي بودیجه 10,000 ډالره ده. دواړه هیوادونه په 1940 کې د جوړېدو وروسته یو بل سره په دښمنۍ او سیالۍ بوخت دي. دواړه هیوادونه په 1948 او 1950 او 1971 کې درې غټې جګړې کړې دي. څېړونکي وایي د 1971 نه وروسته که جګړه نه ده شوې نو علت یې په دواړو هیوادونو کې د اټومي وسلو پټه یا ښکاره موجودګي، او بل په افغانستان د روس د جنگ پر مهال د امریکا لخوا د پاکستان ملاتړ و چې هند او پاکستان په نږدې نیمه پیړۍ کې کومه غټه جګړه نه ده کړې. د اټومي وسلو د څار اداره SIPRI اټکل کوي چې پاکستان د هندوستان نه زیاتې اټومي وسلې لري. د پاکستان په اړه ویل کیږي چې نږدې 150 یا 150 پورې اټومي بمونه لري. د دې په پرتله د هند اټومي بمونو شمیر 130 پورې ښودل کیږي. د غټو جګړو نه بغیر هند پاکستان باندې تور لګوي چې په 1999 کې پاکستانی پوځیانو د لانجمن کشمیر په کارګل سیمه کې د جګړې پیلولو هڅه کړې وه. پاکستانی او هندي بې طرفې څېړونکي دغه محدود جګړې پړه هم د پاکستان پر پوځ اچوي. دواړه هیوادونه د کارګل د وړې جګړې د ګټلو دعوه کوي، خو په تیرو دریو غټو جګړو کې چې د هند او پاکستان ترمنځ شوې دي په هغو کې د 1990 او 1991 جګړه تر ټولو مهمه بلل کیږي. د دغه جګړې په پای کې هندوستان له بنگالیانو سره ودرېدو او پاکستان په دوو حصو وویشل شو. غربي برخه پاکستان پاتې شوه او شرقي برخه یې د بنگلاديش په نوم نوې هیواد جوړ شو. په هغه جګړې کې د پاکستان پوځ ډېر بدنامه شو او د بنگالیانو د بشر وژنې، د هغو پر میرمنو یا ښځو د جنسي تیری او د هغو د شتمنیو په لوټ او تالان تورن شول. بل دا چې د پاکستان نږدې 9,000 پوځیان هند ته تسلیم شول او له ډیرو کوششونو وروسته د هند له قید نه خلاص شول.
ډیره مننه منزه شهید.
تاسو نه هم مننه ګنری صاحب.
او اوس وخت شبه دی د ټولنیزو رسنیو ګورو چې محمد عالمگیر صاحب داونه په دې موضوع سره راغونډ کړی دی. جی عالمگیر صاحب،
منیر صاحب د هندوستاني جازونو پاکستان اړخ ته راوړېدو او ببونه را گزارولو پس په سوشل میډیا سخت جنگ شروع دی او د هیش ټیګ بالاکوټ سرجیکل سټرایک ټو پاکستانی ایئر فورس انډین ایئر فورس ڈی جی آئی ایس پی آر پرویز خټک جابا بالی ووډ او د هیش ټیګ آرم فورسز په نوم یو شمېر ټرنډونه روان دي. یو څو مهم ټویټونو ته مو پام را ګرځوم. هندی لیکوال نیتن اے کوگالے لکھی په داسې حال چې هند پاکستان په ولکه کې کشمیر نه پاکستان کې دننه د هوایی بریدونو پخلی کوي. دا مهمه خبره نه دی هیرول پکار چې ممبئی بریدونو وروسته هم د هندی هوایی فوج دا قسم بریدونو خواست کړی وو خو د هغه وخت هندی وزیر اعظم منموهن سنگ دې ته غاړه کې نه خوده. هندی هوایی فوج عمر لتوان لرلې خو سیاسي مشرانو لا زړه پکار دی. پاکستانی خبریال امتیاز گل په خپل ټوئیټر باندې هند ته اشاره سره لیکي س داوای خوکړې دولس هوایی جازونه راغلل یو زر کیلوګرامه بم یې را گزار کړل او د بالاکوټ نه ستنېدو وړاندې په تکه توره تیاره کې درې سوه مړي هم شمارل. دا د بالیوډ د فلمونو تکړه سکرپټ ښکاري. هند او پاکستان دواړه ایټمی وسله لري او هند دې کاروای پاکستان په نازک ډګر اچولې کو جواب نه ورکوي نو د وړاندې څخه پیدا نیوکې را روانې دي چې د هندي دعوې مطابق هندي جازونه چې پاکستان اړخ ته یویش منټه تیرولو نه پس هم راوړېدل نو پاکستانیانو څه کول. خو که پاکستان جواب ورکوي نو هند کې نه تر هغه اډې شته نه د هغې پنازایونه چې په ګوته شي نو پاکستان ته به ګرانه وي چې د بدل څه نه واخلي. په دې صورت کې که پاکستان څه کاروایي کوي نو اعلان جنگ دی. په دې کړکیچن حالاتو کې یو هندي طالب علم ارجن کمار یو ټویټ کړی هغې ته تاسو پام را ګرځوم. پاکستان مخاطب کولو سره ارجن کمار لیکي تشدد د امن سبب نشي کېدلی. مونږ د یو بل د ګریوان نه لاس نه دی وباسلې. زما د ویښتو رنګ ستا د ویښتو په رنګ دی. زما او ستا ژبه یوه ده. مونږ به یو بل په ژبه باندې پوهیږو. زما نیا نیکه ستا د سیمې وو او ستا شجر نسب زما سیمې پورې تړلې دی مطلب هند پورې تړلې دی. راځئ چې د جنگ څخه لاس واخلو. دا وو د سوشل میډیا د دې اونۍ لپاره مهم بلاګونه.
ډېر مهرباني عالمگیر صاحب. هم دا د نورو زی پروگرام واشنگتن ټو خیبر د خبرونې په ویب پاڼه www.voadivanews.com هم کتای شي. اوس د ناز د پروگرام قربا رحمان بونره اجازه غواړم. خپل خیال ساتئ.
ستمنو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې زو مطبوعاتو ته کتنه کوو چې دا مهال په مطبوعاتو باندې په کومو موضوعګانو باندې بحثونه روان دي او کوم بحثونه پرې کېږي. نو دغه ټول تاسو ته راغونډ کړي دي او مطبوعاته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب چې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د جنگي ماحول سات تر ساته په خرابېدو دی. په تازه واقعاتو کې پاکستان په کشمیر کې د هندوستان د دوو هوایي جازونو وشتو داوا کړې ده چې د یو هوایي جاز هوا باز ژوندی نیولې دی او اخباروالو ته مخامخ کړی هم دی. نن د دنیا د ټولو ملکونو اخبارونه د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د جنگي انخطو د خبرونو نه ډک دي. د برطانیې مشهور اخبار دی ډیلی ټیلیګراف کې اسلام آباد کې د اخبار د خبر ریالو تجزیانگار بن فارمر یو تفصیلی تجزیاتی رپورٹ خور شوی دی. د رپورٹ سرخط تے پاکستان او ہندوستان لپکار دی چې سړه خوری گنینو د کشمیر په سری خپل منس کې د یو بل جنگ کې دو خطره ده. د رپورٹ په شروع کې لیکلی شوی دی چې یو طرف ته هندوستان کې د بھارتیا جنتا پارٹی مرستیالان د نریندرا مودی لخوا د پلواما د خونړی حمله پاکستان لپاره جواب ورکولو د خوشاله ناری وهی. نو همدغه وخت د باقی ټولی دنیا سترګې ویټ نام کې د صدر ټرمپ د قطبی کوریا د مشر د کیم جونګ اون ملاقات توی ځکه چې قطبی کوریا هم د ایټمی وسلو د حاصلولو وروسته یو لوی خطر جوړېدل شي. خو صدر ټرمپ او د قطبی کوریا مشر د خپل خبرو اترو ترڅنګ دنیا ته د خپل مسکا او درون تندول سبب د خوشاله پیغام ورکو. هر کله چې هندستان او پاکستان په ډیر فخر سره په یو بل د حملو کولو او د یو بل د جنگي هوایي جازونو د راغورځولو د کارروایو خبرونه دنیا ته ورکړي دي. ریپورت زیاتوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د کشاله د کشمیر په سر ده، کومه چې په عالمي سطح د ټولو نه د زیاتو هغو زړو مسلو ځینې یو ده چې لا تر اوسه پورې اواره نه ده. پاکستان او هندوستان په روانه هفته کې د اختلاف هغې حد ته رسیدلی دي چې په شلګونو کلونو دغې حد ته نو رسیدلي، او دې سیز صدر ټرمپ په یو سخت سفارتي ازمیښت کې اچولی دی. د هندوستان او پاکستان دننه یو بل ته د بدل نه پرېښودو سوچ وخت تر وخته مخ په بره روان دی، او په دې اور د اوبو اچولو په ځای د دشمنۍ او تربګنۍ نه ډک خبرونه خورېږي. سوشل میډیا د دواړو ملکونو ترمنځ د تو سوخت له نوره هوا ورکوي. هندوستان کې عام انتخابونه په دې لګیدلی اور د نورو تیلو اچولو سبب جوړ شوی دی. دی ټیلیګراف خپل رپورت کې نور لیکي، تجزیه نگاران غنی چې موجوده جنگی حالات د کشمیر په پلواما کې د هندوستان په فوزی قافله په قول د هندوستان د جیش محمد د جنگیالو د حمله نه راولاړ شوی دی، په کومه کې چې د هندوستان سلویخت فوزیان وجلې شوی دی. بهشکه چې دا د کارګل د جنگ او د هندوستان په پارلیمان د شوی حمله نه پس د ټولو نه زیاته سنگینه او خونړی حمله ده. د کارګل په جنگ کې هندوستان په پاکستان تور لګولی و چې په کارګل کې د هندوستان د فوز په خالی شبو مورچو اغه ترهګر ورننوتی وو چې پاکستان تربیت ورکړی وو، خو پاکستان نن هم په خپل دی خبره ټینګ دی چې په کارګل کې خالی کړی شوی مورچی د کشمیر حریت پسندو نیولې وي. پاکستان خو صرف د دوی اخلاقی مرسته کوي. د کارګل جنگ د پاکستان د هغه وخت د وزیر اعظم د میاں نواز شریف د امریکای صدر بل کلینټن سره په واشنگټن کې د ملاقات په نتیجه کې د پاکستان د فوزونو د رستکول ورستو ختم شوی وو. دی ټیلیګراف کې بن فارمر خپل تجزیاتي رپورت په دې تبصره ختم کړی دی چې د هندوستان په پارلیمان د حملې وروسته په کال 2001 او په کال 2002 کې هندوستان او پاکستان په سرحدونو یو بل ته مخامخ فوزونه اچولي وو، او دې حالاتو د بین الاقوامي منځګړتیا ضرورت ډیر زیات کړی وو. موجوده صورتحال هم د حالاتو په قابو کې د ساتلو دپاره د بین الاقوامي سفارتکارۍ غوښتنه کوي. د پاکستان فوزی تجزیه نگار ریټایرډ جنرل طلعت مسعود وایي چې د موجوده حالاتو هم د بین الاقوامي سفارتکارۍ په ذریعه د اوارولو نه بغیر بله لار نشته.
د وایس اف امریکا جبه د قطر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري. او سمزو د قطر ولوري ته چیرې چې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ د مذاکراتو رسمي ناسته پرون د سه شنبه په ورځ پیل شوې ده، هغه نن هم دوام درلود. تفصیل ورباندې حکمل روان له کابل راکوي.
په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د استازو ترمنځ د پیل شوو رسمي خبرو پنځم پړاو نن په دویم ورځ هم روان وي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل جهین ویلي د چهارشنبه ورځې په خبرو کې به یو ځل بیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال ویش او څرنګوالي او همدارس د افغانستان خاوره ترهګرو ته په واک کې د نه ورکول کېدو په موضوع بحث کیږي، او په خبره یې ښایي چې نن یوې پایلې ته هم ورسیږي. سیګی شاهین ویلی افغان دولت هم دی افغانستان دی قضیه یو اړخ دی او دی کورنیو مسایلو باندې دی بحث لپاره تګلار لري، او په وایناي هغه ورستۍ خبرې دی. دی طالبانو په خونی ډیپلوماټ مولا عبدالسلام ضعیف وای دی چهارشنبه په ورځ دی مذاکراتو په ناسته کې دی بین الافغانی خبرو اترو دی اوربن پر موضوع به هم بحث کیږي. په خونی طالب چرواکی سید اکبر اغا لډی ویسر په خبرو کې ویلی دی قطر په خبرو کې به پرمختګ را منسته شي، خو په هغه اندازې یا کچنه څومره چې خلق ورته امید لري.
په نظر خو داسې دی چې په اصول کې به عملي خو به شي او څه فیصلې به وشي، خو داسې نه دی لکه خلک چې ډېر امیدواره دي ورته، ځکه د افغانستان موضوع ډېره کړکېچنه ده او د ډېر وخت موضوع ده. دلته هم مخالفتونه هم ډېر دي، سپوتاش کول هم ډېر دي. دا ولې به مطلق ډېره پیشرفتي وسوله یوازې په د خارجیانو په اصولو باندې به فیصله به وشي، نور فکر نه کوم چې په نورو خبرو دې خبره وشي.
دی ولسی جرګې غړي سلیم احمد سلی وایي د قطر پیل شوي مذاکرات به هغه مهال د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د مخامخ خبرو اترو د زمینې د برابرۍ دو په تړاو یوې مثبتې هوکړې ته ورسیږي.
قطر کې باید دغه نتیجې ته ورسیږي چې د افغانستان اوسنی نظام سره باید خبرې شروع کړي او دغه خبرې نتیجه باید په لاس راشي. او که چیرته دغه څه ونه شي، موږ باید دغه ناس نه هیڅ تمه توقع نه شو کولای، ځکه چې افغانستان حکومت یو طرف دی، د جنگ مهم طرف دی، عملاً په جنگ کې اخته دی، قرباني ورکوي. نو خامخا د دې لپاره دروازه خلاصېږي د خبرو. که دا خلاص نه شي، دغه ناس ته د څومره چې منطقوي ناس ته شوې دي یا د طالبانو او د امریکایانو منځ کې ناس ته شوې دي، دغه به بې نتیجې پیل ولري.
د طالبانو د وکمنۍ په خنۍ چارواکي سید اکبر اغا وایي له افغان حکومت سره د طالبانو د مذاکرات پروسه د افغان سولې لپاره مهمه ده. خو په وینا روان وضعیت ته په کتو تر هغې چې له امریکا سره د بهرنۍ ځواکونو د وتلو پر سر یوې هوکړې ته ونه رسیږي، طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي.
افغانستان حکومت چې دی هغه د معادلی د افغانستان یو طرف دی، او دې ته ضرورت خامخا لیدل کېږي چې حکومت او طالبان بیا خبره سره وکړي. خو البته د طالبانو په ډېر اصرار باندې چې هغه دوی وایي موږ د خارجیانو سره کوو، او زما فکر باندې تر هغه وخته پورې چې د خارجیانو سره خبره نیایي نه شي، فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ خبره راشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ مذاکرات چې تېره ورځ پیل شوي و، ښایي چې سبا د زیارت په ورځ هم دوام پیدا کړي. افغان سیاسي چړونکي او د ولسي جرګې غړي وایي د نن ورځې خبرو کې پرمختګ شوی، او دوی هیله څرګندوي چې د قطر د خبرو روانه پروسه به هغه مسایلو ته چې هغه د سرتسري اوربن او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې اترې د یوې موافقې ته ورسیږي، تر څو د افغانستان د دایمي سولې د ټینګښت سبب شي. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
Twitter @VOADIVA, Facebook @VOADIVA.
ترنو قدرمن اوریدونکو اولیدونکو د دې خبرونی وروستي راپور ولوري ته زو چې د خیبر پختونخوا امنیتی چارواکي وایي په ټان کې امنیتی ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات ترسره کړی دي، چې په کې د طالبانو یو مهم قومندان قاری ظاهر په شمول څلور وسلوال وژل شوی دي. تفصیلات یې تاسو ته عدنان بیټنۍ په دغه لنډ شانتي راپور کې وړاندې کړي.
د چارواکو په خبره د عملیاتو پر مهال وژل شوي څلور واړه کسان په یو شمېر جرایمو کې ککړ وو، او امنیتي ځواکونو ورپسې له ډېرې مودې راسې لګېدلي وو. طالبانو لا په دې حق له څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو آزادې سرچینې وایي چې وژل شوی طالبانو مشر کمانډر قاري ظاهر شاه بېټني د وسلوالو په لیکو کې زیات نفوذ لرلو، او په سیمه کې طالبانو لیکو کې د خلکو وردرنه کولو تر څنګ جنګي پلانونه هم جوړول. ویل کېږي که څه هم نوموړي په رسمي طور حکومت سره کومه لوازنامه نه وه لاسلیک کړې، خو له حکومت سره یې په وروستیو کښې اړیکې هم برابرې وې، او دوی ته د یادې علاقې مشرتابه ور په غاړه وه چې دوی تر واک لاندې یو شمېر وسلوالو ډلو فعالیتونه درلیدل. ځینې ناتحدي راپورټونه وایي په دې برید کې دوه نور مهمه وسلوال طالبان حمزه او حمید هم وژل شوي دي، چې حکومت ته انتهایي زیات غوښتونکي وو. ویل کېږي دوی به له دغه ځای څخه په جنوبي وزیرستان کې دننه وسلوال بریدونه ترسره کول، خو د دغې خبرې تر دې مهاله څه سپیناوی نه دی شوی. یاد دی چې په وروستیو کښې په یاده علاقه کښې په پوځ او نورو امنیتي ځواکونو چې څومره بریدونه ترسره شوي، هغې زیاتره ذمواري پاکستاني طالبانو پر خپله غاړه اخیستې وه. دا دې هم یاد وي چې پاکستاني چارواکي له کال 2018 راسې د وسلوالو په ضد په ګرد هېواد کې د ردالفساد نوي پوځي عملیات پیل کړي، او دعوا کوي چې دې عملیاتو پر مهال یې د خیبر پښتونخوا ګڼې سیمې د وسلوالو د ولکې څخه خلاصې کړي دي. او چارواکو ویلي په ټانګ سیمه کښې دغه ترسره شوي تازه پوځي عملیات د ردالفساد نوي پوځي عملیاتو برخه وه. عدنان بیټنۍ، ډیوا، ټانګ.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم څارلی شئ. فیسبوک @VOADIVA، ټویټر @VOADIVA، انسټاګرام @VOADIVA، او په یوټیوب @VOADIVA نیوز. د دیو خدمتمنو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پاتور رسیدل او د دې خبرونه ورسته به تاسو د ویروس خان سپ سره د شپه په خیر خبرونه او چې هم د بيدرکو پختنو پاړون بستا سره غږیږي او ملوانه به هم راځي تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دغه خبرونه کې ګډون وکړي زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید ما سره د دې خبرونه قربه همکار نصیر احمد کاکړ او د دې خبرونه پروډوسر ماور جلیل او انجینران زبیر او رگنس نه هم ډیره زیاته مننه کوو او تاسو ته هم خیر شی به غواړو په علامه سپارو سلوړه او آباد اوسئ.